په خبرو کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره به پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
گورنر مہتاب احمد خان سپاہ قبیلی تخپل سمت دستنولو د باڑی بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. افغان چارواکی وایي چې په بلخ کې د هند په کمسلګرۍ د وسلوالو برید پای ته رسیدلی. سعودي عربستان ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات ختم کړي. د خیبر پختونخوا گورنر سپاہ قبیلی تخپل سیمو ته د ستنېدو او د باړی بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. تیر ورځ د خیبر قبیلی سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مہتاب احمد خان دغه اعلانونه وکړل.
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑے د سپاہ کے بلے د کڈوالو خپل کورونو تا په باعزت توگا د جنوری د 12 نیټه نا ستنی دو اعلان کوم او د فبروری وډمبی نیټه نا د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. امن او سکون او ترقی او خوشحالی د یو نوی سحر آغاز دی.
نئی صبح کا آغاز ہے.
گورنر په دې موقع د یو عرب روپو په لګښت د باړې په بازار کې د یوې میونسپلټۍ د هنګامي امدادي دفتر د یوې سبزی منډۍ د بسونو د اډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړو. د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج دیس په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي مسترد کړې ده. تیر ورځ په پیښور پیسلب کې د فاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سرتاج دیس په مشرۍ کې د دغه کمیټې غړیو د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه د وو واړو قبایلي سیمو دورې پیل کړي چې د هرې مکتبې فکر خلکو نه د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه تجاویز راغونډ کړي. دغه کمیټې تر دا مهال د باجوړ او ممندو قبایلي سیمې دوره کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټولګوندي د غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تېر ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي راهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر ضد یو متفقه لایحه عمل جوړول دي. ښاغلي خټک زیاته کړه چې په دې منصوبه کې د وړو صوبو په خاصه توګه خیبر پختونخوا حق تلفی کیږي. دوه ورځې مخکې پرویز خټک ویلي وو چې که په دې منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل حق ورنکړل شو نو د یادې صوبې نه به دغه راهداري تېرېدلو ته پرېنږدي. ښاغلي خټک د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه راوبلي چې پکې په دې منصوبه خبرې وشي. د کوټې ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست دوه پولیس سرتېري وژل شوي دي. د پولیسو په خبره وسلوال تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. خو دوی خواوشا سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او لږ تر لږه لس مشکوک کسان یې نیولي دي. د برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیت د قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال مشال لیرو سره په خبرو کې دعوه کړې چې د بټي کوټ ولسوالۍ سلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تېر ورځ مازیګر د پولیسو په امنیتي پوسټ برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. مشرقي وال وایي چې دغه نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ. په نښته کې یو تن پولیس ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه ستنو ته څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال لیرو نه اورئ. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کنسلګرۍ وسلوال حمله پای ته ورسېده. د بلخ والي عطا محمد نور پرون په فیسبوک د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او وی ویل چې د افغانستان د خلکو او سولې دښمنانو کړی و. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات وویل چې حمله څلورو تنو وسلوالو کړی و او ټول وژلې شوي دي. د بلخ د والي ویاند منیر احمد فرهاد د مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل چې دوه امنیتي کسان هم وجل شوی دی. سعودی عربستان له خپل سیمیز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د تیر اتوار په ورځ ناوخته د دغه تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته په 8 ساعته کې د ملک پرېښودو مهلت هم ورکړ او په تهران کې د سفارت په ودانۍ د برید وروسته یې خپل ټول سفارتکار واپس راوغوښتل. د ریاض او تهران ډیپلوماتیک روابط په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د پانسۍ وروسته خراب شول. بل خاطر ول د سعودي عرب نږدې اتحادي هیواد متحده عرب امارات ایران کې خپل سفارتي موجودګي ټیټی کچې ته کوده کړې ده. د دې په ځواب کې ایران هم د متحده عرب امارات نه خپل ځینې سفارتکار واپس راوغوښتي دي. بحرین او سودان هم ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې ختمې کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې یورپي هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړې دي چې هغو مهاجرینو ته ورتګ مخه ونیسي چې پکې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی. دا پلټنې چې پرون پیل شوې تمرکز یې په هغو مسافرو دی چې د ډنمارک نه سویډن ته د ریلګاډو، بسونو او کښتو له لارې داخلیږي. د دې اقداماتو مقصد دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو مخه نیول دي. د مشال خبرونو پای او سپتال شو ته د موسم حال او د کرنټ شو به رابیا اکرم خان باندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 1.60 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 40 پیسې او په 1.55 روپۍ او 20 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 25 پیسې او په 1.45 روپۍ او 20 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 95 پیسې او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 1.5 پیسې او په 1 روپۍ او 3.5 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 5 او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 13 او په کوټه کې 1 او 45 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسای باړې ته د خپل سفر پر مهال د سپاه قبیلې د خلکو کورونو ته د بیرته لګلو او د باړې بازار په مکمل توګه د خلاصولو اعلانونه کړي دي. د سیمې اوسیدونکو له دغه حکومتي اقدام خوښتي او هیله مندي چې مهمه مسله به اوس حل شي.
د روډ مسالم دو، سکول مسپتال مسالم دو، بجلی او بو مسالم دو. ان شاء الله دا امید لرو چې ضربه مسالې حل شي.
په فاټا کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف پرون په قبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې دوی له دیوال سره نه لګوي. او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له منګلو را خلاص شوې د پېښور یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته پر د تیر شو تکلیفونو کیسه کوي.
اسلوالو ټوپک په مان کې بل ګاډي کې واچولم په ټوپ کې ورتاو شو تر دې راتاو ته لاسونه ته باندې کړ.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د خیبر جنسای په باړه کې د قبایلو یوې جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې دروانی میاشتې د 12 نیټې نه بعد سپاه قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د بیرته لیږلو لړۍ پیل شي. نوموړي همداراز وویل چې د فبروري پر لومړۍ نیټه به د باړې بازار په مکمله توګه خلاص کړل شي. پر دې سربېره گورنر هم په باړه کې د یو نوي مارکیټ جوړولو او هغلته د نویو کارخانو لګولو ژمنې هم وکړې. دا په داسې حال کې ده چې باړې ته ستانه شوي خلک لا هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي کبله سر ټکوي. فرهاد شینواره رپورٹ لري.
د ګل پورز د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسی د باڑی دورہ وکړه او هلته یې ویلوی جرګې ته ویل
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑی د سپاہ قبیلے د کډوالو خپل کورونو ته په باعزت توګه د جنوري د 12مې نیټې نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروري وړومبۍ نیټې نه د باڑی تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم او دا یوازې تجارتی هلو زلو آغاز نه دی بلکې دا د خوف او د دهشت ته تورې شپې د ختمولو او امن او سکون او ترقی او خوشحالی د یو نوي سحر آغاز دی نوموړي زیاته کړه چې دلته به د یو ارب روپو په لګښت یو جدید بازار جوړولی شي چې په دې کې به میونسپل کمیټې دفتر ریسکیو 1122 سبزی او د میوو منډۍ ترانسپورټ اډا سټیډیم او داسې یو شمېر نور سکیمونه شامل وي او د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به ګامونه پورته کولی شي او د باړې نه تر تیرا پورې به سړک هم جوړوي او په خواوشه 400 جریبه ځمکه باندې با یو جدید انڈسٹریل اسٹیٹ هم جوړوي په دې محل د باړې سپاه قبیلې یو مشر سلطان اکبر پردي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل
موږ په دا باندې ډېر خوشحال یو یقینا چې دا کومې تیرې ستونزې وې د یو ستونزو هم دا به اوس علاج شي او موږ د پاره به د واپسې یو ښه روښانه لار او موږ د ماشومانو د مستقبل لپاره ان شاء الله د دې واپسې نه پاس یو ښه پیغام ورکول کیږي
د باړې یو بل مشر سهیل احمد پردي موبایل
اوس بیا د بوڑی کلو ودل د دغزو د خلکو د پوره دا سری لکه بالکل غول یو نوې ژوند ور کول مسالې ډېرې زیاتې دي خو سټپ بای سټپ به حل کیږي کني کاو کته شي اوس پرې د روډ مسالم دو سکول مسالم دو سپټول مسالم دو بجلی مسالم دو او بو مسالم دو مسالې ډېرې دي ان شاء الله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي
یا د دیویچ باڑا خوښه وکاله پس د پوزي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شو او زیاتره به کور شوی کې بلی ورته ستنی شوی دی او یوازې سپاه کې بلا د ستنی دونا رئیس راکړای شوی وا او پولیټیکل چارواکو ورته ویلی وو چې د لشکر اسلام وسلوال ډلې مشر منګل باغ او نور مهم وسلوال د تاسو کې بلې سره تعلق لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت کې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولې دي هغه به د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې پوره کوي خو اوس دغه جرمانه ورته معاف کړای شو او دوی خپل کورونو ته ستنېدای شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د قبایلي سیمو پر پرمختیايي په 415 ارب روپۍ لګولې دي دا چې دغه پیسې د قبایلي ولس د خیر ښېګڼې پر کومو کارونو لګول شوي او د سیمې خلک تر څومره مطمئن دي دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو
د سفران وزارت د تیر اتوار پر ورځ ویلي دي چې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یا د سیمو کې لګولې دي دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي د دې پوښتنې په جواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکرټري یوسف رحیم وای
بارہ تیرہ مختلف سیکٹرز دی ایجوکیشن دی ہیلتھ دی ایگریکلچر دی اریگیشن دی لائف سٹاک دی ڈرنکنگ واٹر سپلائی دین الاوا فشری دی پر دی کے فارسٹری دی پر دی کے لائف سٹاک دی پر دی کے چکن کیسن کرا دی دا اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام لان دے ہا کے تو دی مختلف سیکٹرز کے لگی دارا پیس
خو پ خیبر قبائلی سیما کے دی فاٹا گرینڈ الائنس جنرل سیکٹری بازار گل اپریدی بیا دی حکومت دغه دعوی ردوی او زیاتوی
په ګراؤنڈ باندې داسې څه نه وینو البته باډی سره او جمرو پتیا لکو کې لک سخت خرچ میگا پروجیکټ موږ په سترګو ونیږو دا یو مسوله دی ورته یې ګر پټ پروجیکټ په پاغه باندې د دې کې اس تیار شو مخکې انقلاب نه مخکې پاغه کار نه شروع بل داسې په خیبر کې تخن شو جمرو نه تر متینو پورې دا روړ دی دا ون او روړ دی دورې نه دی او نور داسې زموږ په نظر باندې څه نه راځي
دا چې وفاقي حکومت د ترقیاتي کارونو دعوی کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتي کارونه نه ترسره کیږي د دې د کره کتنې ذمہواری د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټې ده د دغه کمیټې د مشر د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه دی شوی کارونه څنګه څه شوی دي او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړی دي حالت مو بالکل آبادیان راوسی دي بالکل ترقی کارونه شوی دي نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده دومره کارونه
نه دي شوی لکه څنګه چې څومر حکومت دعوی کوي چې د موږ د جمسه کې وړوکه کلارکته د دین را واخله د فاتا سیکریټ والا ورسره شامل کا داس رازر ازات تر اړه پورې دا ټول والی دي او ټول بلکې برابر شریک نه دي او بده کې ایس ونته شک شوبه نشته دي تر گورنر پورې
د سفران د وزارت د دعوی تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې په 2012 کال کې سکم 2000 روپے په 2014 او 2016 کال کې سده پاسه 1500 روپے او په 2015 کال کې 1100 روپے د ترقیاتي کارونو په برخه کې لګولې دي.
د مجید بابر رپورٹ مورې دوه د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلی سیاستوالو یو ډلې پروند په خبر په پریس کلب کې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې کړې دي. د مشرانو خبرداري ورکړې چې په دغه عمل کې د سیمې د سیاسي خلکو رائے ونه پختل شوې نو پر ضد به دوی په احتجاج لاس پورې کړي. له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا قبایلی سیمو سیاسی گوندونو مشرانو دا وزیر اعظم لخوا جوړه شوې فاټا اصلاحی کمیټې مخالفت په دې بنیاد وکړو چې دا کمیټې کې صرف د حکومت مارات یا فتح حل کړې اغستی شي او دا سیاسی گوندونو غړي پکې نظر انداز کول شي. په دا غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي اخونزاده چټان، د عوامي نېشنل پارټي عبداللطیف افریدی او نثار محمد خان او دا فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند سره سره دا بالی ایجنسونا نور سیاسی گوندونو مشرانو او ملکانو هم گډون وکړو. اخونزاده چټان چې د فاټا سیاسی اتحاد صدر هم دی دا غونډې په اخر کې وویل چې دوی به ډېر زر د کمیټې خلاف خپل تګلارا اعلان کوي.
او درولی دا د دې د عمل موږ مسترزو او موږ مطالبه کوو چې دا عمل به ختم کړي شي او یا د پنیکنتې په بنیا باندې.
دغه شان لطیف افریدی اول چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټ افسران قبایل په خپل منځ کې د خپل مفاداتو د پاره جنگوي، خو دوی به په جمهوریت سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي.
موږ په پاکستان نه به حق لرو، موږ تاسو دې ته مجبوروي چې موږ د پاکستان نه شو، موږ د پښتونستان یو.
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اول خیبر جنسې کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټې ته راونه بلل نو دوی به د دې پزت لاریون کوي.
د خیبر په پروګرام کې چې سیاسي پارټي، وکلا، ټیچر، سټوډنټ، یو چې دا ټول موږ بوزو او په زرګو خلک د نن امر پرګر چې بهر موږ په اجتماعي توګه باندې یو پروټیست وکړو او غوړه دا خو چې ته خو 1500 خلک یې 1500 خلک بهر د مخالفت
دا یادونه ده چې فاټا سیاسي اتحاد د 28 ترمیم لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل دل غواړي، خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبایلی اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج جز په مشرۍ کې د فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د ممن ایجنسی نه پس به اوس د خیبر ایجنسی خلکو سره ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس لاره یو وار بیا د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې دا صوبې ته د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې نه ورکوي. نوموړي غوښتنه وکړه چې پر یاد موجودې د ګډو ګټو د شورا غونډه راوبدل شي. خټک هم داراز ویل چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره رابطې پیل کړي دي او دا چې غواړي په نږدې راتلونکي کې پر دغه موضوع ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د څرګندونو تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر ماسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه تیر ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې وزیر اعظم میا نواز شریف چې څو ورځې وړاندې په جوب کې د کاشغر گوادر د مغربي لارې په نوم کومه پرانیسته کړې ده نو دغه د سره د پاکستان چین اقتصادي رهداري برخه نه ده. او وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د کاشغر گوادر لارې په اړه د صوبایي حکومت غوښتنه سیاسي نه ده او نه دوی غواړي چې دا منصوبه لانجمن کړي، بلکې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې وفاق دي د دې منصوبې په لړ کې د پښتونخوا صوبې او د پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړي او د دغه اندېښنو تر لرې کولو پورې دي په مشرقي لاره روان کار ودرولی شي. د خبرپاڼې تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې وفاقي حکومت د اقتصادي رهداري په لړ کې ټول معلومات پټ ساتلی دي او دې لړکی د چین د دورو پر مهال وزیر اعظم یوازې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ځان سره چین ته بوتللی دی او وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې منصوبې په لړ کې دي ټول معلومات راښکاره کړی شي او د شریکو ګټو په شورا یا سی سی آی او پارلیمان کې دي وفاقي حکومت ټولې صوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا هم ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د هزارې ډیویژن نه چې کومه برخه د اقتصادي رهداري تیریږي هغه یوازې یو سړک دی او د کوریډور نور جزئیات لکه ګیس لاین، ریلوی لاین، صنعتي پارکونه وغیرہ په دغه کې نه دي شامل. وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې دوی د جمعیت علماء اسلام پی او عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي او هغه یې په اعتماد کې اغیستلې دي او د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت روان دي او د لړ کې به صوبایي حکومت یو ټولګوندیزه غونډه هم رابلي. وفاقي حکومت لا تر دې دمه د وزیر اعلی د دې سرګندونو په لړ کې سندي ویلي خو د دې نه وړاندې وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي دي چې تر ټولو اول به د اقتصادي رهداري مغربي لاره جوړوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا دفاع وزارت فیان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کیمپ حمله تایید کړې او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي ته پکې زیان نه دی رسیدلې. په کابل کې پرون د امریکا د ملکی قراردادیانو پر کیمپ انتحاري حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې پراتون کې څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به ګډون پکې کوي جوړ شي. تفصیل د فرشته جلال صاحب راپورټ کې.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکي قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پینټاګون ویاند جیف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جیف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی و. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او دیارلس تنه زخمیان دي. خو د جرمني خبری اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر څلور دېرش دی. حمله کوونکی په خپله هم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پینټاګون ویان جیف ډیویس ویلي چې د ناټو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. خو جیف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال ډګر ختیځې دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حملې هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمني پوځ په خپلاوې پاڼه ویلي چې په پیښه کې دوه عسکر سرسری زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تېرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمي چاودنې په داسې حال کې کېږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په یولسمه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
فرشتہ جلال زیبا، د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرۍ وسلوال برید چې وړمش په پیل شوی و پرونې هم دوام ولرلو د دریو تن وسلوالو په وجل کېدو سره پای ته رسیدلې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو د دوام علت په سیمه کې د ملکي تلفاتو مخه نیول و. د بلخ د سرپرست والی ویان منیر احمد فرهاد وایي چې په دغه پیښه کې د هند کونسلګرۍ هیڅ یو ډیپلوماټیک مامور ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. له مزار شریف څخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زئے رپورټ راکوي.
د د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنه وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې 2 درنې بمې چاودنې ترسره کړې او وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څېرمه په یوه تشه حولۍ ورننوتل او په کې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوالو جګړې ته د تېر شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤون او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډو ځواکونو، د پولیسو د خاص قطعي سرتیرو، د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وې مخالفې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو ته پیښور یو اوسیدونکی قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو د پیسو لپاره تښتولی و. د ده په خبره کورنۍ یې یادې وسلوالې ډلې ته 25 لکه روپۍ ورکړې او له ولکې یې راخلاص شو. قیوم خان زموږ له همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې تاسو اوري.
د پیښور یو کم 50 کلن قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په 28 نیټه د خپلې نوکرۍ په سلسله کې کابل ته روان و چې د ننګرهار ولایت د مارکو سیمې سره نږدې د ده په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو 4 وسلوالو وتښتولو. مشال ریډیو سره په خبرو کې قیوم خان د خپلې تښتونې حال څه په دې ټکو شریک کړو.
د تورخم او د جلالآباد درمیان چې کوم هایوې د مارکو په دې کې ماده کار کولو تورخم نه چې کله روان شو مونږ د مارکو ته ورسېدو، دا وخت کې 10 بجې او 12 بجې په دې دوران کې بس یو ګاډی مخې ته شو. وسلوالو مونږ باندې ټوپک په مان کېښو او بل ګاډي ته واچولم. ګاډی روان کړو چې مخ په جلبال سید پټو کې ورتاو شو، سترګې راته وتلې، لاسونه راته بند کړ، جیب نه چې سامان راټول سره نه واغېشته. دغه پټو کې چې کوم د مرغو یا د څه شي یا د چا د پلو اواز مې اورېدو، باقي نور خو نه راته کتلی کېده او لاسونه مې بند وو.
د قیوم خان نمو پوښتنه وکړه چې وسلوالو ته د څه لپاره تښتولی وې. نو نوموړی وایي،
زما د ترور زامنو ته یا چا ته چې ټلیفون نه کوي هغې ته خو ډېرې زیاتې پیسې ویلې، چاله 6 کروڑ ویلې، چاله 10 کروڑ ویلې، چاله 5 کروڑ ویلې، چاله 1 کروڑ ویلې. پاکېده د ځوان اواز به هم راتلو او د بمباری اواز به هم راتلو، بلکې یو ورځ به خو ډېره نږدې بمباری وه چې کوم موزیک کې مونږ راتلو
د قیوم زوی عثمان قیوم نه مو پوښتل چې کله یې د پلار د تښتونې خبر واورېدو نو څه احساس یې کولو.
مونږ له خلکو ویل چې تاسو به هیڅ نه کوئ، تاسو خپل فون زم بند کړئ، چا سره رابطه بالکل کوئ یې مو، یعنی دې کې تاسو په بل خطره کې شئ کنه.
د قیوم خان میرمن حنا قیوم وایي چې بیا یې 1,00,000 روپۍ افغانستان ته واستولې او د هغې نه یوه اونۍ پس قیوم بیا جلال آباد کې خپلوانو ته حواله کړل شو.
5 کروڑ بیا 3 کروڑ بیا هغې نه پس چېډېر 50 لاکھ ته راغلل، پکې 30 لاکھ شو. نو بس دا لکه ډیمانډ هغې راټیټېدو روډمه لکه ما ورکړی وی او باقي کرز مو اغېسته او کورس کې سامانونه مو خرڅ کړه. ما څه خپل فون هم ونه خرڅه کړه. 4-5 کسانو نه دغه 1,00,000 روپۍ راجمع.
تر دا مهال پورې د قیوم خان د تښتونې او د هغې نه د پیسو اغېستو په اړه افغان او پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر سپاه قبیلی ته خپلو سیمو ته د ستنېدو د باړې بازار د بیا پرانیستلو اعلان کړی دی. د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاجلیس په مشرۍ کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټه مسترد کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاکستان اقتصادي رفتارې په اړه د یوې ټولګوندیزي غونډې رابللو پرېکړه کړې ده. د کوټې ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسله والو برید کړی چې په یوه پوسته کې ناست پولیس سرتېري وژل شوي. تر دې دمه د دې پېښې ذمهواري کومې ډلې نه ده منلې. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په یوه ځانمرګي حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمن سرتېري زخمیان شوي دي. د جرمني د پوست په خپله ویبپاڼه ویلي چې دواړه عسکر اوس صحي حالت ښه دی. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر قبضهګرۍ وسله والو حمله پای ته ورسېده. سعودي عربستان له خپل سیمه ییز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پاسه ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د تېرې څوار په ورځ ناوخته د دغې تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړ. په یورپي هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړې دي چې هغو مهاجرینو ته د ورتګ مخه ونیسي چې پکې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی. دا پلټنې چې پرون پیل شوې تمرکز یې په هغو مسافرو دی چې د ډنمارک نه سویډن ته د ریل ګاډو، بسونو او کښتیو له لارې داخلېږي.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر اوریدو. او سوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې په پاک چین اقتصادي رهداري باندې لیک کړی دی. او جمعیت علما اسلام فیډل د حکومت اتحادی کون دی، خو په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې له خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سره یو کېدل د دې خبرې دلیل دی چې په دې منصوبه کې سنا سلانجم موجود ده چې د حکومت خپل اتحادی پرې هم د حکومت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې له اول ورځې د سلور وڼو صوبو لخوا تحفظات را روان دي، کومې له کبله چې حکومت څو ځله سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی دی. او دې لړکی د تیر کال پاته ویشتم مئی ټول ګوندیز غونډه هم را بللې وه. او په دغه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خوله د دې منصوبې تایید کړی وو. اداریا اخر کې وایي دا منصوبه ډېر لویه منصوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلې دی شي. نو اوس که په دې منصوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وي یا ورته تحفظات وي، نو باید چې حکومت د آئین او قانون مطابق دغه تحفظات لري کړی. او حکومت لا دې لخته سوچ کول پکار دي چې اخر ولی دا صوبې د دې منصوبې مخالفت کوي. ادارې زیاتوي چې د غرنګ په دې منصوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برې مخالفت نه ډډه کول پکار ده او د دې نه دي د کالاباغ ډیم منصوبه نه جوړوي، ځکه چې دا یو داسې منصوبه ده چې د دین ملک ډېر لوی پرمختګ کولای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې هر کال د ګیس کموالي له وجې کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي، خو اوس داسې محسوسېږي چې په کوم تیزۍ سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده. نو په راتلونکو وختونو کې به د یخنۍ په موسم کې صرف یو څو ورځو لپاره خلکو ته ګیس ملاویږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډ شیډنګ لپاره وخت وټاکي، خو د افسوس خبره دا ده چې د مقرر وخت نه علاوه هم گیس نوی او خلک مجبورن یا خلرگی سوزوی او یا سلندر استعمالوی. د اداری په وینا چې د لوډ شیډنګ باوجود حکومت هر میاشت د خلکو نه ډیر زیات بلونه اخلي او اولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړي هم نه دی، خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه را لیږي. اداریا اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپل وادو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي، ځکه چې دا د حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې اولسی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ٹائمز اس پانی د هند د پټان کوټ پر پوزی اډیل وسلوال بری درستا د هغه هواد له پاکستان سره داړي کو پر څرنګوالي او واشنگټن پوسټ اور اس پانی بیا په افغانستان کې له فوټبال لوبي سره د افغانانو د مینی پاړه لیکن خبري کړي دي چې مهمه برخه یې له اسرار عالم مومند اورو.
ٹائمز اور اس پانی لیکي پاکستان ډیر پټینګار سره وایي چې د هند پټان کوټ پیخه د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د سولې بحال شوی پروسه نشي اغیزمنولې. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اووه هندي سرتیري ووژل شول. د سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خالي په ورځ پیل شوه تر 15 ساعتو یې دوام درلود چې پکې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یوه چاودنه وشوه. ورمه ورځ پاکستان د غبرید وغندو او د سولې له پروسې سره یې یو وار بیا خپل ژمنتیا وښوده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترهګري ختمه کړي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار د دې هیواد سرکاري اډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. مخله زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټانکوټ برید د اسلام آباد او نوي ډیلی ترمنځ کمزورې اړیکې له خطر سره مخ کړي دي. تیر ورځ د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو او نوی ډیلی هم له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبې افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوب ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربا هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان خامی لوبه ده که چیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري. د فوټبال خامی لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوی. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له ړنګېدو وروسته د کابل ګیر چاپېره د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په ګاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول او د فوټبال خامی لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان خامی لوبډله بیا منظم کړې شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول او د لوبغاړو تربیې لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلي دي د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ له میچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سپینې ماڼۍ ویان پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو پرې کېدو له امله اندېښنه وښوده. هم پرون بیا په بغداد کې د مقتدر شیعه مولا مقتدر صدر ګڼ شمېر پلویان د سعودي عربستان پر ضد مظاهره وکړه او له خپل حکومت یې غوښتل چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې وشلوي. سعودي عربستان په تهران کې پر خپله کونسلګرۍ تر حملې وروسته له ایران سره ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. نور د فرشتي جلال زئی پر رپورٹ کې
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمول لپاره هڅه وکړي او لزغمه کار واخلي. موږ ته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقهیي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یوه تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواوو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی.
د عراقي شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی و. د عراق صدر اعظم حیدر البادی خبرداری ورکړی چې د انمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یوه لاریون کوونکی معصومه صابر وایي:
نمیدونم عربستان
زنه ایم خبره چې ولی باید سعودي عربستان دا کار کړی وي. دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبې په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر قنصلګری حمله وکړه او اور یې ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلی، خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبې په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماټانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماټانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی، خو له تهران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو ته په کتو سره د امریکا د کانګرس غړي او د هغه هیواد رسنۍ باید په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مشرتابه تر پښتنو لاندې ونیسي. د لیکنې مهمه برخه درته ورو. د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وايي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په دې وروستیو کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې ولسمشر باراک اوباما به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته کم نکړي. نوموړي زیاته کړې زه بغواړم چې تر هغه چې ممکن وي په افغانستان کې د غشمیر امریکایي ځواکونه ځای پر ځای وساتم. لیکن وايي نوموړي جنرال البته دا روښانه نه کړه چې هغه کوم کارونه دي چې د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په ترڅ کې سرته رسول غواړي. لیکن کاږي د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې لا خراب شوی. له 2001 کال را په دې خوا اول ځل دی چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت سربېره د القاعده ډلې د بیا پورته کېدو خبرو اندېښنې راپارولې دي. د 2014 کال له فساده د ډکو انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د افغانانو د ملي والی حکومت د افغانستان د مهمو مسلو د حل په برخه کې غیر موثره واقع شوی. لیکن وايي د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې غټ هدف عقل ته القاعده او دغه ډلې ملاتړو ته ماتې ورکول دي. پر دې سربېره امریکا غواړي چې افغانستان یو وار بیا د وسلوالو پر پټنځای بدل نشي. خود لیکنې تر مخه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو مصرفولو او د هغه هیواد په جګړه کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قرباني کولو باوجود امریکا لا هم نه ده توانېدلې چې هغه مهم اهداف چې ځانته ټاکلي ول ترلاسه کړي. لیکنه کاږي ټاکل شوی چې جنرال جان کیمبل په نږدې راتلونکي کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورت وړاندې کړي. لیکنه زیاتوي اوس وخت راغلی چې د کانګرس غړي او همداراز خبریالان د امریکایي ځواکونو له دغه لوړپوړي کمانډان څخه سختې پوښتنې وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ وروستي ملاقات ته په کتو لیکنه خپره کړې او وایي دا نه ده روښانه چې آیا د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنټ د اسلام آباد او نوي ډیلی ترمنځ د اړیکو پراخوالي ملاتړ کوي او کنه. لیکنې د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او د طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څیړلې ده. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سر روان ول، نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ وو او په تیرو شاوخوا دولسو کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ. مودي چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو، نو د خپلې لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و. شریف نوې ډیلی ته ولاړ، خو وروسته چې پاکستاني ډیپلوماټانو له کشمیري او بیلتون پاله مشرانو سره ولیدل، نو دې کار هند ته خوند ورنه کړ. همداراز مودي د نورو هندي مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خنډونه دواړه مشران بالعموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي. په پاکستان کې پوځ د نواز شریف واک کم کړی دی. دا پوځ د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخېدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري او په افغانستان کې یې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخې تګلاره عملي کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستاني جنرالان د شریف او مودي د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه، خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي. ورځپاڼه وایي د مودي شریف اړیکو لوی امتحان به دا وي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه. د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی او پاکستاني جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي، نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابره کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
د ننګرهار د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال دغه ولایت په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې چارواکو په خبره د سیمې هغه زورواکان چې دولت ته مالیه نه ورکوي پر ضد به قانوني کاروایی وکړل شي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار مستوفیت چارواکي وایي چې د 1940 مالی کال په ترڅ کې په دغه ولایت کې 1.3 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال پرتلې په عوایدو کې 15% لوړوالی راغلی دی. په دې اړه د ننګرهار مستوفی محمد عالم اسحقزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار مستوفیت په 1940 مالی کال کې توانېدلی دی چې د نورو عایداتي ادارو په همکارۍ او مرسته باندې خپل عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی. پر اوسه کال موږ 11.5 میلیارد عواید درلود او سږ کال موږ 10.3 میلیارد عواید لرو.
محمد عالم اسحقزی وایي چې لا هم یو شمیر خلک شته چې د مالیې په ورکولو کې ناغېړي کوي، خو په خبره یې چې دوی د یو شمیر زورواکو دوسیې سرنوالۍ ته لیږلي او په نږدې راتلونکي کې به ترېنه مالیه واخلي.
اوس هم یو تعداد کسان شته دي چې مالیې ورکولو ته ناظرېږي، خو موږ ځنی مالیه ورکونکو لوی مالیه ورکونکو په چوکاټ کې موږ د قانون د مجري په نامه باندې یو اداره لرو. دا موږ یو تعداد د سنوالي ته معرفي کړي دي چې ان شاء الله قریب دوی څخه موږ هم مالیه واخلو.
محمد عالم اسحقزی وایي چې دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په فعالیتو سره به یې په دې وتوانېږي چې په عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي.
زمنګ پروګرام دا دی چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د ګمرکاتو سره وصل کو مستقیما موږ سیستم په ذره باندې موږ باید وپوهیږو چې دغه تجار څو سی ډي کارې کړی او څومره مال دی د خارج څخه وارد کړی دی هیواد ته یا یې صادر کړی دی. نو بنا اند سیستم سادې په نتیجه کې کیدای شي چې فرار مخم ونیول شي او زموږ د عوایدو کچه لا پسې حتی زه دا درته وایم کیدای شي 500% زموږ په عوایدو کې افزودي راشي.
یاد دی وی چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 مادې په اساس هر هغه افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي مجبور او مکلف دی چې د خپلو عوایدو څخه یو برخه د افغانستان خزانې ته ورکړي. خو د ښاغلي اسحقزي په خبره چې لا هم په ننګرهار کې زورواکي د مالیې له ورکولو څخه ډډه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بره ممند جن صاحب په ناکی غر کې د تونل استلو چارې چې دواره به روپۍ لګښت په پرراشي زرده چې بشپړې شي. د پولیټیکل چارواکو په خبره یاد غر یې 515 متره سورې کړی او یوازې 1500 متره نور پاتې دی. د سیمې خلک او د ماربلو کاروباریان دغه تونل ته خوشاله دي، وایي چې ګټې به ترې نه واخلي. شانواس ترکزی رپورټ لري.
دا پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی دا یو بیان تر مخه چې 115 میټر غر سورې شوی دی، ولی صرف 1500 میټر غر پاتې دی او په دغه منصوبه 2 ارب روپۍ خرڅ راغلی. په دغه غر باندې باجوړ بر محمد او د کونړ افغانستان ته لاره تیره شوې ده چې د ماربلو ګاډي هم په دغه لاره باندې تیریږي. د ساپو اوسیدونکي فضلي ودود ساپه چې هر ورځ به سبق له په دغه غر تیرېدو او اول غلنۍ ته او وروسته به پېښور ته راتلو. وی ویل
کم کال جنوی یا اسکولونه ته زی یا دغه علاقې نه انورسيټ ته زی د ناقله وجه نه کم مزل چې کم دی هغه ډیر وګت شي او هغه ته زده کړو کې چې کم دی ډیر مشکلات پیدا کوي. خپل کلاسونه ته چې کم دی هم ډیر لیټ را رسیدي او بیا چې کله واپس کورونه ترازی نو هم واپس ډیر لیټ را رسیدي.
واجد محمد هم دغه سیمه وسیدون کې دی، وای چې د ناقی کندو غر ډیر اوچت دی. گاډو ته پتک راتک کې د مشکلات سره سم دغه غر نه ډیر واری گاډي لاندې پریوتې دي چې پکې انساني توانونه هم شوي.
کوم دا غر چې دی ډیر زیات انسانان چې کوم دی غو خوړل پغه کې مختلف اکسیډنټ یو شوي. نو د دې تنل سره با زمونږ او د باجوړ او د دې علاقې شو کوم مدرب ته نو په دې کې با ګنټا فرق هم راشي او سفر چې کوم دی هم محفوظ شي.
نو که دغه سورنګ جوړ شي او د کانو ټرکونه پر تیرېدل شروع شو نو دا به د کانو کارخانو والو ته څومره ګټه ورکړي. احسان الله د سبحان خوړ ماربل اسوسییشن جنرال سیکرټری دی او وای
گاڑی فاصله چې کوم دی یو گاڑی یو ګنټه په خاصو چلتا نیمه ګنټه په کوزړو کې نو دا چوشي دا تقریبا 10 منټ مزل دی. نو موږ ته د ټیم بچت چې کوم دی نو د گاډو او د تیلو بچت چې کوم دی موږ کرایا کې ډیر بچت موږ درا شي. زه تر غرونه چې کوم دی نو د ناخې تنن له اغه اړې دي. نو موږ ته د فاصلې کم شي موږ ته د غرونه مطلب یو قسم لرانی زی شنورم.
خو دا خبره لا هم نه معلومه چې دغه غر په سور کولو او بیا د عام اولس د تیرېدو لپاره به کله پرانستل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د بلوچستان په پښتون میشته سیمه مسلم باغ کې د کرومایټو کاروباریان وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د کرومایټو د بیو ټیټېدو له امله د دوی کاروبار درېدلی او دا چې له دغه روزګار سره تړلی زرګونه خلک بیکار شوي دي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
کرومایټ چې د مسلم باغ ځایي اوسیدونکي کرم بولي د دغې سیمې اکثریت وګړي د کرمو له همدې کاروبار سره تړلي دي. خو د کرومایټ د بارو د تجارانو په خبره دا کاروبار یې اوس د پخوا په څیر نه دی. عبدالجبار کاکړ د کرومایټو د تجارانو د اتحادیه مشر دی. کاکړ وایي په نړیوال مارکیټ کې د کرومایټ ډبرو باندې بیخي ټیټې سوې چې ورسره د دوی کاروبار وچ کلک درېدلی.
د کرومایټ کاروبار کرومایټ د عالمي منډي سرکار لري. په عالمي منډ عالمي معیشت انده وخت دومره شاته دی چې له دې ځکه کوم دغه جوړي پیرو کوم جوړي هغه په د ریل سټیټ کې استعمال لري. نو معیشت د دنیا غدا قرا دی چې دا وخت د دې نه خپل په چاینایس کوم د دې پیرو کوم جوړي دغه ځخم د دغه سبيادي د بار ضرورت دومره کم دی چې دوی اوس مجبورن ریټ ډیر شاته دی. مرزه کراچو علامه مال غواړي نو هغه دا ریټ دې په نیمه سر کولای ریټ ډیر کم دی نن زه شروع واته کلمه کې 720 ډالر پر ټن دا وخت 120-130 ډالر پر ټن چاینا پونچ دی
بلې خواته د همدې سیمې د کرمو یو کارکونکی بیا وایي که دا کاروبار همداسې ولاړ وي نو د یادې سیمې بیخي زیات وګړي به بېروزګار سي
دا ټیم خو کاروبار بالکل ولاړ دی خلک ډېر پریشان دي نه دلته بل هیڅ کاروبار هم نشته اوبه هم دا ټیم ډېرې لاندې دي باغونه وچ سو خشک سولو دلته دا ټیم چې دی صرف د کرومایټ کاروبار دی دا د خلکو د آمدن یو لویه ذریعه وله یو خو موږ د پسمانده د خپل حکمرانان له لاسه زخه یو هغو دا ټیم دا علاقه ډېر نظر اندازه کړې ده او که چیرې دا کرمان ودرېدل دا خلک به زیمه و فکر ته مجبور سي
خبره ده غواړم دا وو پینیس دي دا بشپړ زره تولیم سره پیسې نه ستاخله نه زما خو به سره کوه
مسلم باغ چې د کرمایټ دبرې پکې له 1901 یسوي کال راځي خېږي خو د دغه سیمې اوسیدونکو وایي په تیره پوره یو صدۍ کې یوازې تیره یو لسیزه د دې کاروبار شوه او اوس بیرته دګدلې خدای نور ناصر مشال رادیو مسلم باغ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د کراچۍ د لیاری ټاونشپ جونا مارکیټ کې د ملکند پلای کلی نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایاب کتابونه خرڅلاو ته خېدی خو نو وړ وای چې د خار پښتانه اوسیدونکو د خپل ژبې کتابونو اخیستو ته زړه نه کوي د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ او ورپسې یو سندره
زه د ملکنی جلسه د پلی اوسیدونکو یم او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی او پدې کې د پښتو کتابونو ډېر د زمانې نه کې خودي شي او زم کوشش داده چې لکه دلته د پښتو هر کتاب ملاو شي
نظام الدین د کراچۍ خار د پوش سیمون ډېر لري زړه کراچۍ لیاری ټاونشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لوی شمېره موجوده ده په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ ژبې قصو ناول لو شاعری سره سره د ماشومانو لپاره لیکل شوی کتابونه شامل دي نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د دوی سره وي او هڅه یې دا وی چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي د دکان د نننه د کتابونو په اړه هغه سداسي وویل
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاويږي مثلا د حمزه بابا شو د غنی خان شو د خاطر شو د خوشحال شو د سائل شو د دې نه علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاويږي ناول هم ملاويږي
په کراچۍ کې شاوخوا زوس لکه پښتانه آباد دي دلته لک تر لګه 12 ادبی ټولنې هم شته ولې بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکو یا لیکونکو ډیر کم دي نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان 50% د هغوی دکان ته راځي ولې د کتاب اخیستونکو لکه د نورو ځایونو پرنګ په کراچۍ کې هم ډیر کم دي او بیا په خصوصي توګه ادبی کتابونو والا کتونکو یوړون کې خو ډیر په کم شمیر کې دي
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډیر کم دي ولکه یو سړی د بنارس نه راشي یا د لانډی نه راشي هغه یو کتاب په تلاش کی او مونږ کوشش کو چې هغه ته دا کتاب ملاو شي
که څه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډیر په دوړو کې ډک هم وو کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو لراځي خو بیا هم د کراچۍ خار نه ډیر لري په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لوی شمېره راوړل او خرڅول که یو وړخته معاشي تنګسیا پیدا کولی شي نو بل وړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
پیلارے بادشاہ بے لطف سردار دے دے ہغا